صحت برسیم. توجه شما را به خبرها جلب می کنم. میشنوین که گزارش ها از مناطق شمال غربی پاکستان میگویند امروز در نتیجه انفجار ماین که به هدف یک کاروان نظامی در کنار سرک جابجا شده بود، دو عسکر پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم اسرائیل میگوید این کشور به عملیات گسترده علیه جنگجویان افراطی در نوار غزه آماده است. کمی بدتر تفصیل اخبار منطقه و جهان را از مقیم نائب میشنویم، ولی ابتدا اخبار افغانستان را سحر لیوال پیشکش میکند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تحقیقات در مورد قضیه قتل 13 افغان در کشور ایران جریان دارد و مقام های امنیتی ولایت کابل از بازداشت 3 تن در ارتباط به حملات راکتی هفته گذشته بر شهر کابل خبر دادند. سلام، این هم مشروع اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تحقیقات در مورد قضیه قتل 13 افغان در ایران جریان دارد. به اساس گزارش ها 13 تن از باشنده های مناطق سرحدی ولایت هرات از سوی پلیس ایران هنگام عبور به آن کشور به قتل رسیدند. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با مقامات ایرانی و هم از طریق نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات با مقامات ایرانی در تماس هستیم و در تماس خواهیم بود تا باشه که تمام جوانب قضیه به صورت روشن تحقیق شود.
روز گذشته شماری از باشنده های ولایت هرات دست به مظاهره زدند و ادعا کردند که حدود 2 ماه قبل پلیس ایران 13 تن از افغانهایی را که برای دریافت کاروان کشور رفته بودند به قتل رسانیده و اجساد آنان را مدفون ساخته است. مسئولین ایرانی تا کنون در مورد تبصره نکردند. مقام های امنیتی ولایت کابل از بازداشت 3 تن در ارتباط به حملات راکتی هفته گذشته بر شهر کابل خبر دادند. مل پاسوال محمد زایر رئیس تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی امروز در کابل به خبرنگاران چنین گفت:
افراد مسلح غیر مسئول آمدن در حوزه نو فایر کردن که خوشبختانه ما دفع آمادگی داشتیم، به صورت عمل کردیم، اینا را ما دستگیر کردیم.
هفته گذشته شهر کابل هدف ثابت 4 فیر راکت قرار گرفت که در نتیجه آن 1 تن کشته و 4 فرد دیگر مجروح گردیدند. مسئولین امنیتی همچنان از بازداشت 1 گروه 4 نفری دزدان خبر دادند. مسئولین امنیتی قندوز میگویند که قمندان امنی ولسوالی خان‌آباد در اثر انفجار ماین کنار سرک جراحت برداشته است. سراج الدین معاون قمندانی امنی این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که موتر حبیب الله امروز در ولایت بغلان هنگامی که به کابل سفر میکرد با ماین برخورد کرد. مسئولیت این رویداد را تا کنون کسی بر عهده نگرفته است. و مقام های اردوی ملی در شرق افغانستان میگویند که 3 سرباز ربوده شده آنان شب گذشته از سوی مخالفین مسلح به قتل رسیدند. محمد نعمان عاطفی سخنگوی 201 قول اردوی سیلاب به رادیو آزادی گفت که این 3 تن پنجشنبه گذشته در ولایت کنر از سوی مخالفین مسلح دولت ربوده شده بودند. مخالفین مسلح در مورد تاکنون تبصره نکردند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از مقیم نائب بشنوید.
گزارش ها از مناطق شمال غرب پاکستان میگویند امروز در نتیجه انفجار ماین که به هدف یک کاروان نظامی در کنار سرک جابجا شده بود، 2 عسکر پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند این ماین در امتداد سرک در منطقه میرعلی در شرق شهر میرانشاه در وزیرستان شمالی جایی که این کاروان نظامی از آن عبور میکرد جابجا شده بود. وزیرستان شمالی از مناطق قبایلی در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان میباشد که به مرکز فعالیت های القاعده و طالبان مبدل شده است. صدر اعظم اسرائیل میگوید این کشور آماده یک گسترش قابل ملاحظه عملیات علیه جنگجویان افراطی در نوار غزه میباشد. بنیامین نتانیاهو این مطلب را به اجلاس کابینه این کشور امروز زمانی بیان کرد که اسرائیل از هوا و بحر مناطق ساحلی غزه را برای پنجمین روز مورد فیر توپخانه قرار داده است. در ساختمان دو ساختمان رسانه ها مورد هدف این فیر قرار گرفته و زخمی شدن چندین ژورنالیست خبر داده شده است. اردوی اسرائیل گفته است که 3 راکت از سوی غزه به قلمرو این کشور فیر گردیده. گزارش ها می گویند صدها زندانی کرد در زندان های ترکیه به اعتصابشان پایان دادند. زندانیان کردی به خاطر حقوق بیشتر کردها و بهبود وضعیت عبدالله اوجلان رهبر جنگجویان کردی در زندان از اواسط ماه سپتامبر به این سو دست به اعتصاب زده بودند. انجمن حقوق بشر ترکیه گفت بعد از اینکه اوجلان خواستار توقف اعتصاب و اعتراض این زندانیان شد، آنها امروز به این عملشان پایان دادند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از انتخاب مجددش در نخستین سفر آسیاییش راهی 3 کشور جنوب آسیا شده است که نشان دهنده محور چرخش سیاست خارجی آمریکا به سوی منطقه آسیا پاسیفیک می باشد. باراک اوباما امروز به بنکاک پایتخت تایلند رسید، جایی که او بر اهمیت تایلند من ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر تاکید خواهد کرد و او قرار است او با پادشاه این کشور نیز ملاقات نماید. بر روز دوشنبه اوباما با رهبر دیکتاتور سابق برما که اکنون اصلاحات را در این کشور دنبال میکند دیدار خواهد کرد و به این ترتیب خستین رئیس جمهور برحال امریکا خواهد بود که با اعضای این گروه دیدن میکند. سفر رئیس جمهور امریکا با شرکت در اجلاس سازمانه های شرق آسیا در کمبودیا در روز سه شنبه پایان خواهد یافت. حسین صدر اعظم کمبودیا امروز اجلاس انجمن کشورهای جنوب آسیا آیسان را افتتاح کرد. این انجمن شامل 10 کشور عضو می باشد. حسین صدر اعظم کمبودیا امروز در این اجلاس گفت ما با پیدا کردن یک رای حل مناسب نیاز داریم تا گام های را برای ساختار انجمن جنوب شرق آسیا تسریع بخشیم. روابط خارجی این انجمن را تقویت نماییم و به خاطر پاسخ مؤثر به مشکلات منطقه‌ای و جهانی مرکزیت وضعیت بین‌المللی و انکشاف منطقه‌ای را بلند ببریم. انجمن کشورهای جنوب آسیا فردا زمانی که رهبران 18 کشور دیگر به شمول باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با آن میپیوندند به اجلاس کشورهای شرق آسیا توصیه خواهد یافت. باراک اوباما پیش از اینکه به کشور کمبودیا سفر کند امروز وارد کشور همسایه‌ان تایلند شده است. انجمن کشورهای جنوب آسیا شامل اندونزیا، مالزی، فیلیپینز، سنگاپور، تایلند، برونی، برما، کمبودیا، لاوس و ویتنام میباشد. اجلاس کشورهای شرق آسیا شامل این 10 کشور انجمن جنوب شرق آسیا به اضافه استرالیا، هند، چین، نیوزلند، کره جنوبی، روسیه، ژاپن و ایالات متحده آمریکا می باشد. و از آرانتن امروز برای مراسم وداع و دفن سیاستمدار ملیتگرای هند بالی تاکرای به سرک و خیابانهای شهر ممبئی برآمدند. گزارش ها می گویند که حدود 20,000 پلیس برای تامین امنیت شهر تجارتی ممبئی در جریان مراسم وداع و سوزاندن جسد این سیاستمدار هندو در آن شهر جا به جا شدند. پایان اخبار.
روغتیا در جوان شتمنی
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه دکتر متخصص اکرم ملکسی از جرمنی با ما بودن و در مورد مریضی شکر صحبت کردن که اصلا شکر یا دیابتیس چگونه یک مریضی است و انواعش گفتن که دو نوعش بیشتر معمول است، تایپ 1 و تایپ 2 یا نوع اول و دوم، و علائم این مریضی را تا حد تشریح کردن و مخصوصا در اطفال ازشان پرسیدم که چی نشانه خاص داره این مریضی که والدین بدانن و متوجه شوند و اطفال خود تداویش شروع کنن. گفتن اگر یک طفل مثلا احساسی کم داشتن انرژی میکنه. مثلا معلم سپورت شکایت میکنه و میگه که طفلتان نمیتونه مثل طفلای دیگه درست بدوه، مثلا درست نمیتونه درس بخونه، طفل زیاد آب مینوشه و نیمه شب از خواب بیدار میشه و احساس میکنه که دهنش خشک است، احساس پادردی داره، احساس ناراحتی داره و لاغر ضعیف است. یه قسم اطفال مخصوصا که یک کسی هم در عضو خانوادهش مثلا پدر یا پدرکلان یا مادرکلان مریضی شکر داره، بسیار مهم است که حتما باید امرای دکتر مشوره شوم. در قسمت برنامه دکتر سبکرم ملکزای بیشتر روی جلوگیری و وقایه از این مریضی و از خطرات از این مریضی صحبت میکنن، ولی در اول یک شنونده داریم. رادیو آزادی بفرمایید. و علیکم سلام. دیر خرق لی آزادی رادیو ده او در رادیو دلگه تیتا که زخپل آواز بیرتا آورما اخر اخلی عبدالغفار لوگره.
خوبه مادا بخواهیم کنه چه بودی خوراک به شکر مرد پر مطلب چنگه بودی خوراک خوراک کنه که بود پسار از جواب رایی خده یعنی
خواه اوهی چه در بوری خوراک در شکر مریض تا خده او کنه دین قلار راژیو تا که نغوه که در دکتر سی بدر تا هوی انا زواب خمه خادر که کرد ودن. یو بلوریدون که خراغلی یو بلوریدون که تیلیفون بم وخلو او بیا با دکتر سی برا تا خبریو که تاسو با قلار راژیو تا که نی سوشی بیا با تیلیفون نکوی. خراغلی یو بلوریدون که در ازادی راژیو تا خبریو که لطفاً.
میرویس قاسمی هم خورتتی خورید ما سلامانه دی تا تا
دیر خراغلی دیر خراغلی دیر خراغلی مالی میگی دیر لری زینه تیلیفون که را بڑا آواز را سرقه گیگی خراغلی
من تا مانسان هم میزنگو احلای
خاخدی کردی دی
زمان پوشی را دکتر خورتتانا چی در شکر مریض تا تو چو شکر مریضو لری یعنی دا کچالو دمال خواهد غایی خواهلی ورطا بداده دا نخود ولی خوری نخود سفاده لری یعنی توت خون دیر خواهد دی دا توت ولی دا توت دیر فایده ورطا لری زمان دا دختر سن نخواهش نلی چی زر تزر اندقه پوختر اما توایی نارو وقت نمیسن دختر پا من
خکور دی ودن رادیو تا که نقل آری دی خیر سر دکتر سی بده خبر دی اخیری یوری دون کی تیلیفون اخلو خراغلی میره بنیو که ازادی رادیو دا.
سلام علیکم داود جان، مو ډاټا سې فرېر خور سې اسمي او ډاټا ملي
سې خراغ لري کې داود جان مهرباني وکړه څه پوښتنه لري؟
ډاټا سې مې پوښتنه دا ده چې دا چې وی اس نو سټر کومه د دې جوړي کوم ډولونه لري چې تور جوړه تاسو نور هغه د شکل نه د دې سره اعتماد لري کنه اکثر خلک موږ ویني تور جوړي د دېګر په نوکه چخته وي هغه شکل نه لري هم سره لري هغه د دېګر نه لري د شکر نه لري د پیدا کېدو لامل ګرځي او که شکر نه لري د دېګر نه لري راځي که وي او کوټونه هیڅ څه بار نه لري.
ها نو دا او جان تم رادیو ته قلاری کینه ډاکټر سی بزواب درته درکې مننه ډیر زیات چې ټلیفون دی وکړ ډیر خسته پښتنه دی وکړه په دې به ډاکټر صاحب خامخا خبري وکړي ځینې نورې پوښتنې هم شته لکه خلک وایي چې څوک سا لنډي لري او هغې د پاره ځینې دواګانې خوري مثلا د کورتیزون ده دا شکرې سره ارتباط لري که نه په دې ټولو به ډاکټر صاحب خبرې وکړي. بخښنه غواړم نور ټلیفونونه به نه اخلو چې په همدغه لنډو څو دقیقو کې چې لرو ډاکټر صاحب به راته خبرې وکړي خوږې خوږې خبرې او ډېرې مفیدې خبرې او تاسو هم ورته غوږ شئ او زه هم ډېره علاقه لرم چې ډاکټر صاحب یو په یو خبرې وکړي. د حبیب کامران صاحب که ستاسو یاد وي ډاکټر صاحب ملکزی اورئ خا د سیغلی ناستی د حبیب کامران سی پختنه وکړه وای دا د غنم ډوډۍ ډاکټران وای چی څوک په شکر اخته نو بیا ورته وای چی سپینه ډوډۍ مخره رښتیا د اروپا کې د خلکو ته وای چی د سپینه ډوډۍ مخره کوخره نو د تور ډوډۍ خوره چی د سبوس پکې ډیری د فایبر پکې ډیری دا خوره او مثلا دا اوسنی اوریدونکو پختنه وکړه چی وای دا د شکر په ناروغي کې د کچالو خوراک او زین شین بد دی او زین خلک وای چی بیا توتان خدین واغه خوم خواګه دی د پختنه و یا عبدالغفار چی پختنه وکړه لوګره وای دی بوري شکر خوراک څنګه د شکر د ناروغي ناروغانو ته نو دغه ټول ته زما خیال دی که تاسو لنډ ځواب وي یو زید دي درې وړو د پښتون یو برخه به ځواب شي.
لومړی ځواب شروع کوم ته محترم عبدالغفار لوګر نه وروره که یو ځای کې اور بل دی ته پرې تیل واچوئ دا ورته ښه دی اور پرې مړ کېږي که نه نم دا به در تو ایم رو نکه او تو پشکر یخته ده او تو ارت بورا ورکه تا ارت خشه ده کنه دانو دستی شده لکه او ربانی چی تیل وچه یعنی بورا زار قاتل ده ده شکر ناروی ده پار
خواه بورا بایی چوک نخری چی پشکر یخته ده خواه
دوم دا ورته وایم دا محترم د میرویس قاسمی خبره جوړه دا غلط مختلف یو یو شعر ټول می یادش نکره شو چې کچالو خته او په غوخه کچالو خنه دی غوخه خته او پلان کې شه خته ټول می یادش نکره شو زه به درته وایم دا ضروره هغه شی چې دا غنه شکر جوړیږي او زر جوړیږي هغه توانی شه نو اوس منو دا کامران څخه پختین ته بنیږي شو هغه داره چې په وجود کې سړی چې کله چې یو شی جوړی خوري هغه باید درې برخونه جوړ شي اوسي چې هغه یو چې دا د کاربوهایډریټ دی بل پروتین دی او بل چې دی غوړ دی نو د کاربوهایډریټ نه باید 50% کې دا باید زیات نه شي نو اوس نو هغه اورېدونکي چې نه پوهېږي کاربوهایډریټ څه شی دی ور هغه باید داسې وایي هغه شی چې غلطیات دي لکه غنم وایمو جوار ورې ورته وایي حتی کچالان ورته وایو پلی باب ورته وایو پلی سره دی چې په غلجاتو کې نه راځي دغه چې دي دې نه باید کاربوهایډریټ جوړېږي هغه بیا په شکرې بدلېږي یعنی هر څومره چې اوس نو کامران صاحب تاسو پوښتنه وکړه سپینه ډوډۍ هر څومره چې یو شی زر په شکرې بدلېږي هغې باندې بیا نو شکره وځي دی چې جګر ځي نو سپینه ډوډۍ ډېر زر په هغه په ګلوکوز بدلېږي نو همدا رقم که سړی پینې ډوډۍ باندې لږ کوچ واچوي بیا کوچ چې دی غوړ لري غوړ چې دی په میده کې نه پرېږدي ډوډۍ زر جذبه شي یعنې حتی غوړ ډوډۍ دومره زر شکره نه پیدا کوي نسبت دې ته چې تشه سپینه ډوډۍ راغلو دې ته تورې ډوډۍ ته تورې ډوډۍ هم په سړې ته شکره پیدا کوي منتها دومره زر نه جذبېږي لکه د سپینې ډوډۍ ته نو سپینې ډوډۍ خوراک سره یو ساعت وروسته شکره ډېره پورته شي
ښه ډاکټر صاحب زه به داسې چلو کوم چې زه به ځان پوه کړم زه چې پوه شوم بیا زما اورېدونکي خامخا پوهېږي موږ په دې راز باندې خبر یو چې زه ښه ځان پوه کړم بیا اورېدونکي ټلیفون کوي وایي شابسې موږ هم پوه شو نو ستاسو مطلب دا دی چې دا خوراکي مواد چې دي تاسو په درې ډلو باندې وویشل یو هغه پروټین دی لکه دا غوښه او دا لوبیا او دا شیان چې دي یو دا غوړ باب تاسو وښودل او بل د کاربوهایډریټ یا د عام خلک چې ورته نشایسته وي او تاسو ویلي چې دا نشایسته ډېره په دې غلجاتو کې لکه غنمو ډوډۍ تاسو وښوده یا کچالو یا مثلا دا خواږه شیان دي ټولو کې دا کاربوهایډریټ لري او دا خپله بیا اخر په همدغه دغه باندې تبدیلېږي په دې کې تاسو ویلي چې دا د شکرې د لوړېدو سبب ډېر زیات ګرځي لکه تاسو دا د سپینې ډوډۍ خبره وکړله چې سپینه ډوډۍ که وخوړې شي نو دا ډېر زر د ګلوکوز د زیاتېدو سبب کېږي صحیح پوهېدلې یم
مته صحیح په دې لپاره لا څه بیا سانه کو او ریتم کو هغه شی چې تاسو شکر جو دی جګي هغه غنمو ډوډې دا حتی جوارو ډوډې دا وریجی خو بالکل زیاتې هی بلدا د چې کچالان دا هم تاسو شکر زیاتې هی به دې چې تاسو بوره پکې چولی
ها ها خپل یعنی کچالان په یو ډول خپل یو ډول بوره دانو هم دا کاربوهایډریټ دی
دا څه وو دی نه نو شکر جوړي
دی نه شکر جوړي ښه یو خدای خبره ده نو دا د کامران صاحب دا خبره اوس خو بيخي حل شو چې ولی ډاکټر سیبان خپل ناروغانو ته توصيه کوي لکه تاسو هم ډاکټر سیب ملک زی خامخ خپل کلینیک کې د شکر ناروغانو ته وایي چې سپینه ډوډۍ مخره او د سې ډوډۍ خوره چې توري او د غولریا سب منګه سبوس ورته وایو کنه
خودورته نو ام چې بیا ته ډیر اخره هغه به پینځه
هغه هم لږ اخره
هغه دې هم د خپل ډوډۍ 50% نه زیاته کې بیا شکر زیاتیږي
ښه یو خبره بل ده ډاکټر صاحب دغه د شکر ناروغان چې دي دوی یو ځانګړې توګه خواږه اخلي لکه وړو وړو ټابلیټونه هم دي هغه خواږه د لکه بوره یا مثلا دغه خلک وایي چې د توتان لکه د اوریدونکو چې مخکې ټلیفون کړي وو ویل چې دا خا د توتان خواږه دي نو به د زین ډول توتان دي چې ډاکټران وایي چې دا تاوان نه کوي دا خوري نو دغه یو ځانګړي ډول خواږه چې جوړ شوی دی د شکر ناروغانو لپاره د څه شي دی کده خواږه تاوان کوي نو دا خون بوره ده نو بیا څنګه
نه دا نو خواږه دی خواږونه هغه د ګلوکوز برخه ایسته کړی شوی دا هغه چې د ګولې په هغه هم سړی باید یو ښه درملتون نه واخلي ځینې نور درملتونو کې چې وړې وړې خواږې دي هغه وایي چې هسې چای خواږه وي او هغه په کیمیاوي ډول باندې جوړ شي او هغه ګلوکوز نه ځینې چیزې ګلوکوز لري نو دلته په اروپا کې چې دي هغه بیا په رښتیا سرټیفیکیټ لري د ځینې کمپنۍ چې رښتیا هغه په مصنوعي ډول جوړ شي هغه بیا ګلوکوز نه لري هغه تش خوند خوږ دی او ګلوکوز نه لري
او دغه د توتانو په مسله کې افغانستان کې ډیره معموله ده خلک وایي چې یاره دغه مسنګ ورته وای د توت زمینی چې ورته وای کنه د ازمکه کیچ کیچ د خط سره سره او د سټرابري او د نور د سپین توتان وې سپین توتان خدي شکر نه روغی ته تور نه دی دغه مسله څنګه ده د دغه له هازه تیبیل
فرید جان یو روسي معلومات ده چې په جنوبي امریکا کې ورقم خو خوګ میوه ویم کوم خوګ شه پیدا شي چې هغه ډوډۍ خوګي او هغه شکر نه پورته کوي هغه ډیره قیمتي شه ده هغه برخه کې نه کیږم راغلی دې چې هغه شه چې زوم په وطن کې ده چې هغه زمکني تو تان وای مالټي ورته وای چمانی ورته وای او دا نور خوګ شي نه چې فرزن چغندر لبلبو ورته وای دا شینه چې کاندې ته خوږی نو دې ته وایي چې ما خو تر اوسه پورې نه لیکي او څوک توتان خوري او شکر یې کته شي دا چې د فروکتوز لري فروکتوز یعنې د میوه شکر ده د میوه شکر چې دا لا پسې خطرناک ده په دې خطرناک ده چې هغه څوک چې د ټیپ یو ناروغي لري انزولین پیچکاري انزولین به فروکتوز باندې تاثیر نه کوي ګلوکوز باندې تاثیر کوي چې انزولین پیچکاري کې خوږه به کته شي خو فروکتوز باندې تاثیر نه کوي نو د دې ته خطر به لا پسې زیات ده دته په وایم اوس یو ډیر باندې اوس وخت کم دی لندغه بیا د کم چې اوس د ډایابټس ناروغي برخه کې اروپا کې ولکې چې یو سونامي راځي په موږ کې د سونامي ان د بهندري سمندري یو سیلاب دی یو طوفان په موږ په مخ کې روان دی راځي چې هغه د شکر ناروغي ده چې هغه نه یوازې انسانان وژني بلکې اقتصاد هم ځان سره وژني نو دې لپاره وایم چې د شکر ناروغي خوږی باندې لاپسی زیاتیږي کسرې د سینې د چوک چې په شکر اخته ده ټول ژوند باید د شکر نه لاس واخلي دغه نه خوږ شینه لاس واخلي میوه نه لاس واخلي هغه باید په حد او انصاف باندې سره وخوري که څوک په کوټ یو معاله لري خپل دی وګوري چې دا هغه د مثال په توګه ما درې دانې مالټي وخړلې ته ګوري چې یو ساتورو سره شکر څومره پورته زیور باندې یا د چې ما څلور دانې مانی وخړلې و دې ګوري څومره پورته زی نو هر خوږه میوه چې دا هغه فروکتوز لري فروکتوز بیا په ګلوکوز بدلیږي او دغه شکر بیا پری پورته شي
ها ډاکټر صاحب د سینې چې اوس خلک بالکل میوه و نخري وي بچ ولاده ډاکټر ملک سی ویل دي چې دا میوه تاوان کوي نو که مثلا یو څوک د شکر په ناروغي اخته نو هغه خو انسان بدن خو اړتیا لري کنه نور دغه نو دا به بالکل دا میوه نخري کته تاسو خاصه توصیه کوي چې څنګه وخوري شي او څومره وخوري شي
دا مخکې میوالې چې اند د شکر ناروغ ضرور نه چې ټول عمر پریزو کې میوه میوه چې دا نه واد شکر لري هغه کې مهم ویټامینونه موجود دي نور مواد موجود دي چې انسان ته تعظیمې ته ګټه کوي نو هغه په انصاف وخوري شي انصاف په دې معنی چې د شپې یو څوک د هغه شکر دا ودي پورې چې د څرقم ناروغي سلري شکر څونه مخکې تللی دا وزن دی او چا څومره دی حرکت دی او چا څومره دی نو د مثال په توګه وایم چې یو کیلو انګور د حد زیات شته هغه نو یو څوک نشي ولې چې شکر باندې اخته دغه پورته زی یا د مثال په توګه لاس دانه مالټي هم ډیر شته هغه باید وخوري خو یو مالټا توانی شنه ده کنه خوري
او ګوري ډاکټر سی بیو بلا مسله ده په افغانستان کې د ډیر آمده چې دا مثلا یو څوک چې لکس پنګیره شي یا مثلا یو ماشوم چې لګرنګ زیړ یو لکمزوري بیان وي الی ورته د قوت شربت واخلي د قوت شربت د سده چې هر څوک د قوت شربت زیخلی ا بیا د غټ غټ جوسونه ومن سبق افغانستان ته ده په دغه کې تیار زی ډیر زیات نور هیوادونه دغه شربتونه خلک خوري او دوی وی چې دا انسانان تقویه کوي ستاسو نظر په دې اړه څه دی
لومړی باید د شکر او کتل شي که شکر نه لري بیا نو قوت شربت کولو که خوب هم دی ورکړي پروا نه کوي یا خصوصا بیا چې د شکر د دې خوږ شربت د کلو نه یو سات وروسته بیا باید د شکر او کتل شي چې پورته تللی او کنه د پورته تللی
یعنی هغه کسان چې شکر نه لري که دا شربت وخوري خیر خو هغه کسان چې شکر لري نو هغه ته تاوان کوي ښه نو دغه یو بله مسله وه چې حبیب کامران صاحب یاده کړه وایي چې کله کله ځینې کسان چې هغوی د شکرې ناروغۍ لري نو بیا په پښو کې یا درد پیدا شي یا داسې بېحسي شانته پیدا شي یا خبره چې ما د پروګرام په سر کې وکړه چې ځینې وخت دا بېحسي دومره شي چې پښه توره واوړي او بیا ډاکتران حتی دې ته مجبور شي چې یوه ګوته یا پښه دا د زنه بالکل پریکی د دې علت څه ده
پرځانی کته محترم داوود پښتنه نو وینو د کامران څخه په پښتون باندې پروګرام پای ته رسو خو خیر پښتنه اوس په ځواب کوم ورته هغه ته ده ته شکر توان نه بیا ته دي چې شکر ما وویل چې خصم زیته نه زی یوازې په لارو کې ګرځي د وینو الته چې زی خپل د وینو لارې هغه بندي دا تاسې فکر وکړئ چې تاسې شکر سلیخت هر چیرته هر څومره چې یو رګ تنگ ده لا پسې زغ زر سلیخت دیږي هغه او غټ رګونه چې دی هغه دومره نه کیږي خو هغه په شیګه دبلیګه هغه دا په دې وجه باندې چې انسان هغه تنگ تنگ رنگونه چې ګوري د ګوتو په څوکري کې دي او د پښو په ګوتو کې هغه ځایو کې تنگ تنگ رنگونه دي. نو لومړی کار چې کوي او په سترګو کې دي هغه دا دی چې هغه رنگونه چې په سترګو کې دي هغه تنګیږي.
ډېر نری دي که نه؟
ډېر نری دي، نو دا سریخ باندې ډېر زر هغه بندېږي،
بند شي، وینه ورنشي.
نو په دې وجه باندې کامران صاحب چې تاسې پوښتنه وکړه چې ولې د سترګو کمزوري پیدا کوي، علت دا دی چې هغه رګونه تنګیږي، سترګو ته کافي اندازه وینه نه ورځي. بل دا دی چې پښو ته د پښو ګوتو ته قچې ګوتې نه شروع کېږي او بیا نو نورو برخو ته ورځي. اول هغه تورېږي، یو زخم شي هغه بیا ښه کېږي نه. نو علت دا دی چې اول دا دی چې خپل هغه کسان چې په شکرې اخته دي هغوی خپل د درد احساس نه لري. مخکې مې چې پولینایروپاتي مې ویلې هغوی بیا داسې دی چې هغوی فرض په خیلوسه ګرځي، یو میخ ګلمیخ په کور کې پروت وي، هغه یې په پښو کې ځي، دی نه پوهېږي چې ګلمیخ مې په پښو کې بند دی. نو همدې لپاره د ځینې اورېدونکو به پخوا په یاد یې ما توصیه کړې وه پخوا چې څوک چې په شکرې ناروغۍ اخته دی وخت نا وخت باید یو هنداره کې خپلې پښې وګوري. که چېرته څوک په غرو رغو کې اوسېږي هندار هلته نشته، خپل مسیان ته دې ووایه، اولادو ته دې ووایه چې لوري زما دا پښې کې وګوره چې کوم شی بند خو نه دی. که هلته ګلمیخونه نشته اغزي خو به ډېرې دومره ډېر اغزي بندېږي او دوی نه پوهېږي. دلته حتی اروپا کې کله داسې کېږي چې اغزي مغزي نه چاته میخونه پکې بند وي، دغه کورنۍ غړي په دې پوهېږي چې جرابې د زو نه ډکې وي، بیا ښځې وایي سړی ستا په جراب نه کېزه وي دي، دا څه خبره ده؟ نو علت دا دی چې هغوی نه دا حس ورک کېږي، هغوی بیا په درد نه پوهېږي. نو په دې وجه باندې دا د شکرې تاوانونه دا دي چې درد سړي نه ورکوي، پښې زوه کوي او هغه درد بیا په دې نښه کېږي چې هغه رګونه بیا بند دي.
دا زخم ممکن زر نه کېږي وجام داده. نو ښه ډاکټر صاحب، دا د داود پښتنې ته برا شو چې پښتنې وکړله وایي چې زیړې د شکر د ناروغۍ سره ساړي کې لري کنه، یعنی دا د چې وایي زیړې خو دا تور زیړې خو ځیګر خرابوي او دا د شکر ناروغۍ مسله وایي د دې سره اړه لري کنه لري، په دې باندې پښتنه وکړه.
محترم داود خانه، دا پښتنه د داسې یو علمي پښتنه ده، هغه دا ده چې په طب کې ویل کېږي چې د هغه کسان چې د ځیګر غوړ لري چې هغه ته فت لیبر ورته وایي، هغوی دوه تکلیفه لري. لومړی دا چې د هغه ځیګر چې دی هغه کې فروکتوکیناز، یعنې دا چې هغه د میوو شکره چې ده فروکتوز چې ده هغه په ځیګر کې هضمیږي. نو د هغوی ځیګر دومره کمزوری دی چې هغوی میوه نه شي هضمولی، چې هغه یې هضم نه کړی شو فروکتوز په بدن کې پاتې کیږي. دوم دا ده چې هغه څوک چې فت لیبر لري هغوی به انسولین ریزیسټنس لري، دا په دې معنا چې حتی هغوی انسولین یعنی د هغوی شکره کته کیږي. نو ستا خبره صحیح ده چې دوی یو بل سره دغه دوه ناروغۍ اړه نه لري، یو بل سره تور زیړی بل شی دی، شکر ناروغۍ بل شی دی. خو څوک چې په تور زیړی اخته دی دغه ځیګر خراب دی هغه بیا په رښتیا شکره نه شي ازمولی، هغې ته باید سړی ډېره شکره ورنه کړي. دا ډېره مهمه پوښتنه وه. نو آ پورې چې یو چا تور زیړی ښه شوی نه دی هغې ته باید سړی ډېر خواږه شیونه ورنه کړي او حتی ډېر غوړ هم ورنه کړي چې هغه یې هضمولی نه شي.
ښه، کورم ودان ډاکټر صاحب، دا نصیر احمد ننګ له زابله ټلیفون وکړو او وی ویلی چې زه غواړم دینه روسته تاسو ته هر کله ټلیفون وکم، نو مهرباني کړې ده د یو پښتنه وکړله ویلی چې د شکرې د ناروغۍ د وقایې د پاره د مخنیوي د پاره ډاکټر صاحب سلار خوونې لري.
محترم نصیر احمد خان، زه ویل چې نوې همکار ما فکر کوم تاسو نوې ژورنالیست.
نه نه، از مونږه اوریدونکي داسې فکر کوي چې دوی هم داسې وي او مونږ هم داسې ګڼو، ځکه چې دا پروګرامونه د دوی لپاره دي. نو دوی چې مونږ تاسو همکاران یو، نو مونږ منلې ده چې مونږ همکار دي.
ها، یعنی ښه اوریدونکي
ورته
ګوره. نو دې لپاره وخت ډېر لږ دی، په منډه منډه به وایم چې د ټیپ 2 یعنی د چاغانو د شکرې لپاره ډېر ډېر مهم شی چې هغه حرکت دی، قدم وهل دي او پرهیز دی. او بل دا دی چې سړی باید په انصاف ډوډۍ وخوري. انصاف ډوډۍ مخکې یاده کړه چې څه شی وخوري او څه شی ونه خوري. نو د سړی باید که داسې سړی هر انسان کله کله وږی کېږي سړی یو شی باید وخوري. نو زما توصیه دا ده چې د ډوډۍ نه مخکې که څوک کوی شي لږ څه ګازرې یو دوه دانې ګازرې چې وخوري، سړی چې ګازرو کې هم لږ څه شکره موجوده ده خو هغه یې کمه ده نسبت دې ته چې هغه حجم چې د ګازرو دی زیات دی. سړی مړی یعنې مړوونکي شی نه که زر وخوري، د مثال په توګه ملی که څوک وږی دی اول دی یو ملی وخوري په کور کې، د ډوډۍ نه مخکې ګازرې دې وخوري، هغه د دې اشتها پرې ماتیږي بیا ډوډۍ دومره ډېر نه شي خوړلې. یو که څوک بیا داسې نه کوي د ډوډۍ نه مخکې دی یو دوه پیالې تود چای وڅکي، تود چای خو بې شکرې بې بورې البته تریخ چای دی وڅکي، د هغه اشتها ماتیږي بیا د ده د اشتها دومره ډېره نه وي. او د ډوډۍ نه وروسته په ځای دی چې سړی دوه ساعته خوب وکړي هغه په ځای باید وګرځي قدم ووهي. نو سه مهم شه د شکر د هضمولو مخنیوي لپاره حرکت ده. مخکې مې چې وویل چې د بشریت باندې سونامي یا سمندري طوفان راتلونکی دی، علت دا دی چې ټول بشریت اوس حرکت کم کړی دی. موټرونه پیدا شوي دي، هغه کې اوس په کورونو کې ریموټونه پیدا شوي، حرکت کم شوی، د بشریت دښمن بې حرکتي ده.
ها، یعنی رښتیا هم په دې وروستیو کې دغه طبي تحقیقات هم ښیي چې د شکرې د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی په ټوله دنیا کې، او تاسو دا د غټې لته دا وښودو چې خلک لږ حرکت کوي. تلویزیون ته هم چې ناست یې نو هغه یو ریموټ یې په لاس کې مغه ښکته پورته کوي، چینلونه بدلوي، او لنډه لاره کې هم چې ځي خلک ډېر زیات موټر کې ځي، په خپلو پښو خلک لږ ګرځي او ځي. نو زه هیله منه یم چې ستاسو دا توصیې خلکو اورېدلي او ترې ګټه اخلي. کوم ورستۍ ځانګړي لارښوونه کله رئیس وسانی لرو کولای شي اوریدونکو ته وایي؟
یعنی هغه ورستۍ پښتنه ستا پښتنه وکړه، هغه څوک چې کورتیزون خوري د اسما صابندې دی برخه باندې، دی وایم هغه څوک چې کورتیزون خوري هغه باید خپل شکر د کپنار باندې وګوري، دغه شکر ټیټوي، او یاد چې دغه د اوږدې مودې مواد هابي ان سي ایچ بی ای 1 سی چې هغه نورمال وي، دغه باید خپل شکر د ډوډۍ نه ورسته وکتل شي. یو سات هغه نه
ناروغان پاملرنو کی چې هغه د کورتیزون دوا اخلي. ستاسو د کور ودانی ډاکټر صاحب ملکزه د روغتیا پروګرام هم دومره دا د درې نیمې بجې شوې. ملیحه هراری سټډیو ته راغلې ده، او وبوي چې په دنیا کې سره باندې په ځانګړي توګه منځني ختیځ کې څه حال دی. ملیحه جانې
تشکر. دکتر صاحب فریده جان تشکر از شما، میمان برنامه شما و پروگرامی که پیشکش کردین. در رابطه با حوادث شرقی میانه باید بگوییم که حملات اسرائیل بر غزه برای پنجمین روز ادامه داره، اما در این نیم ساعته که شنوندگان عزیز با ما هستید، با سلام به شما گزارش ها را با مسائل افغانستان آغاز میکنیم و در اخیر میریم به اسرائیل و غزه. اما نخست فشرده خبرها از مقیم نائب.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که تحقیقات در مورد قضیه قتل 13 افغان در کشور ایران جریان دارد. مقام های امنیتی ولایت کابل از بازداشت 3 تن در ارتباط به حملات راکتی هفته گذشته بر شهر کابل خبر دادند. مقام های اردو ملی در شرق افغانستان میگویند که 3 سرباز ربوده شده آنان شب گذشته از سوی مخالفین مسلح به قتل رسیدند. گزارش ها از مناطق شمال غرب پاکستان میگویند امروز در نتیجه انفجار ماینی که به هدف یک کاروان نظامی در کنار سرک جابجا شده بود، 2 عسکر پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم اسرائیل میگوید این کشور به عملیات گسترده علیه جنگجویان افراطی در نوار غزه آماده است. گزارش ها میگویند صدها زندانی کرد در زندان های ترکیه به اعتصابشان پایان دادند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از انتخاب مجددش در نخستین سفر آسیاییش راهی 3 کشور جنوب آسیا شده است. صدر اعظم کمبودیا امروز اجلاس انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا ایسان را افتتاح کرد. این انجمن شامل 10 کشور عضو می باشد. و هزاران تن امروز برای مراسم وداع و دفن سیاستمدار ملیت‌گرای هندو به سرک‌ها و خیابان‌های شهر ممبئی برآمدند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت 3:32 است و در این برنامه از این تحولات گزارش داریم. گفتگوها برای روشن ساختن قتل دست جمعی افغانها در ایران ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید
از طریق سفارت خود در تهران و همچنان از طریق مرکز در کابل با مقامات ایرانی در تماس هستیم تا باشه که تمام جوانب قضیه به صورت روشن تحقیق شود.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر افزایش حملات بالای تانکرهای تل در مسیر شهرهای کابل هرات ابراز نگرانی کردند. 48 جوان در پروان مراسم عروسی خود را دست جمعی برگزار کردند و حملات اسرائیل بر غزه برای پنجمین روز ادامه یافته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و طوری که در خبرها شنیدید، وزارت خارجه افغانستان گفته از تحقیقات را در خصوص گزارش هایی که گفته شده از چندین افغان مهاجر از سوی ایران کشته شدند آغاز کرده است. بر اساس گزارش ها حدود دو ماه قبل 13 افغانی که به خاطر دریافت کار به ایران رفته بودند توسط پلیس آن کشور در منطقه سرحدی به قتل رسیدند. در پی همین حادثه دیروز شماری از خانواده های کشته شدگان در هرات دست به تظاهرات زدند و از حکومت خواهان رسیدگی جدی به این مسئله شدند. جزئیات را در گزارشی از مصطفی بشارت میشنوید.
به گفته مقام های وزارت خارجه افغانستان، گفتگوها برای روشن ساختن قتل دست جمعی تعداد از افغان ها در ایران از 1.5 ماه به این طرف میان مسئولان افغان و ایرانی جریان دارد. جانان موسازه سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به زودی نتیجه این بررسی ها را به مردم کشور ارائه می کنند. وی گفت که این مسئله را با مقام های سفارت ایران در کابل، هرات و همچنان از طریق سفارت افغانستان در تهران با مسئولان آن کشور مطرح کردند. آقای موسازه همچنان تاکید کرد که حکومت افغانستان برای روشن ساختن این موضوع و تامین عدالت از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد.
وزارت امور خارجه این موضوع را از کار با جدیت تعقیب کرده، هم ما توانستیم بر اساس تقاضای ورسی ادبای کشور بر یک تعداد از اعضای فامیل ادبای کشور خود ویزه کسب بکنیم تا اونا بتونن برن به محل قضیه و مشاهدات خود داشته باشن. در این زمان از طریق سفارت خود در تهران و همچنان از طریق مرکز در کابل با مقامات ایرانی در تماس هستیم تا باشه که تمام جوانب قضیه به صورت روشن تحقیق شوه، واضح شوه و عدالت در این موضوع تامین شوه.
به اساس گزارش ها حدود دو ماه قبل 13 افغانی که به خاطر دریافت کار به ایران سفر کردند توسط پلیس آن کشور در منطقه سرحدی به قتل رسیدند. در این حال شماری از باشنده های هرات در پی اعتراض به این کار ایران روز گذشته در هرات دست به تظاهرات زدند. این مظاهره کنندگان خشمگین به حکومت افغانستان هشدار دادند که اگر به این مسئله به گونه جدی رسیدگی نکند، آنان ادبای ایرانی در افغانستان را مورد هدف قرار می‌دهند.
13 نفر از ما بازرفت به مرز ایران و دست مامورای ناروای ویدین ایران که اونا رو شهادت رسانده، اونا رو بیورده و قبرستونی تیوات زیر کرده بدون از اینکه دولت افغانستان رو اطلاع بزغاره.
تا جایی که قدرت ما بکشه، تا رگ به بدن ما باشه، ایرانی اگر دولتی باشه، اگر شخصی باشه، اگر به جاده ها باشه، اگر به کنسول باشه، به این کنسول خدا شاهد ما خود ما قرب شهادت میرسونیم.
بیشتر این مظاهره کنندگان افرادی بودند که اعضای خانواده هایشان از سوی ایران به قتل رسیده است. به اساس معلومات همین مظاهره کنندگان طی 4 ماه اخیر سال روان میلادی 23 افغان در مناطق سرحدی از سوی پلیس ایران به قتل رسیده است. این بار نخست نیست که ایران افغان ها را به قتل میرساند. در گذشته نیز شکایت ها در این مورد مطرح شدند، اما وزارت خارجه افغانستان اطمینان میدهد که این بار موضوع را به گونه جدی بررسی میکنند و تلاش میکنند عدالت را تامین نمایند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 3:37 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر افزایش حملات مسلحانه بالای تانگرهای تل در شهرهای کابل هرات ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان در نتیجه این حملات در چند ماه گذشته نزدیک به 400 تانکر تل در این مسیر تخریب شده و بیش از 50 نفر جان خود را از دست دادند. این نمایندگان مردم همچنان ادعا می کنند که بیشتر حملات بالای تانکرهای تل در نزدیکی پسته های امنیتی انجام شده است. در این حال وزارت های داخله و دفاع افغانستان هیئت را موظف کردند تا این مسئله را از نزدیک بررسی کنند. سید فتح محمد بها گزارش می دهد.
تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان از نهادهای امنیتی این کشور می‌خواهند تا در شاهراه کابل هرات تدابیر جدی را به هدف محافظت از کاروان‌های تجارتی به خصوص تانکرهای تیل روی دست گیرند. با گفته آنان حملات مسلحانه بر تانکرهای تیل در چند ماه گذشته در این شاهراه به شدت افزایش یافتند. غلام فاروق مجروح نماینده مردم هرات در ولسی جرگه می‌گوید این حملات منجر به کشته شدن ده‌ها تن و نیز تخریب صدها تانکر تیل شده است.
از چند سوی تانکرهای حامل مواد سوخت از هرات جانب قندهار در مسیر شاهراه مورد حمله قرار میگیره که تا حال بیش از 370 موتر به اثر چهره خوردگی از فعالیت باز مانده و 172 موتر کلا حریق شده و 54 نفر هم از دریورها و افراد سکیوریتی تا حال شهید و زخمی شده. در داور به اینجا است که بیشتر این موضوعات در جاهای صورت گرفته که در 50 متری و 100 متری پست‌های امنیتی اتفاق افتاده.
حملات مسلحانه بالای تانکرهای تیل تنها در مسیر شاهراه کابل هرات وجود ندارند، بلکه تمام شاهراهای افغانستان شاهد چنین رویدادهااند. زمان عبور از این شاهراها در فاصله‌های بسیار نزدیک تانکرهای تخریب شده و سوخته توجه را به خود جلب می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها بیشتر تانکرهای تیل از اثر انفجار ماین‌های کنار سرک توسط مخالفان مسلح جاسازی می‌گردند تخریب شدند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان نیز می‌پذیرد که تانکرهای تیل در شاهراها به خصوص شاهراه کابل هرات به طور کامل مسئول نیستند. جنرال میرزا محمد یارمند معین این وزارت که بروز یکشنبه در جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان صحبت میکرد گفت برای حل این مشکل یک هیئت مشترک از سوی وزارت‌های داخله و دفاع توظیف شده است.
یک هیئت تعیین کردیم، هیئت وظیفه داره که میره به ولایت هرات، از ولایت هرات بررسی خودش شروع میکنه تا ولایت غزنی. علل عوامل جستجو پوسته و پوسته میان، هر پوسته را سروه میکنن، در جایی که پوسته ضرورت باشه موجود دیگه پوسته را بررسی میکنن و این پوسته که دیگه هست و تانکر در گرفته دسایه دیدش از چرا علتیابی میشن.
آقای یارمند همچنان تاکید میکند که برای تامین امنیت کامل شاهراهای کشور باید مشکلات و نیازمندی برای نیروهای امنیتی در این شاهراها بررسی گردند. آگاهان امور امنیتی به این باورند که تامین امنیت شاهراها نیاز به جابجایی نیروهای بیشتر و هماهنگی لازم میان نهادهای امنیتی دارد. آنان میگویند که در صورت بی‌توجهی به این مسئله خسارات بیشتر جانی و مالی متوجه مردم خواهد شد.
سه و چهل دقیقه اینجا رادیو آزادی سالا هم توجه کنید به بررسی روزنامه های امروز کابل. روزنامه های امروز کابل را مصطفی بشارت ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر به مسئله صلح افغانستان و آزادی زندانیان طالب از زندان های پاکستان تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نوشته است که تعهد جدید پاکستان برای پروسه صلح افغانستان تکتیک جدید آن کشور در قبال جنگ افغانستان می باشد. خدمتگار در امین مطلب اظهارات پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان را نقل کرده که به هند هشدار داده که افغانستان را بر علیه پاکستان استفاده نکند. در امین مطلب همچنان به نقل از مشرف آمده است که پاکستان نیاز دارد تا یک حکومت تحت تسلط خودش را در کابل به میان بیاورد. با باور خدمتگار از این اظهارات مقام پیشین پاکستانی معلوم می شود آن کشور می خواهد رقابت و جنگش با هند را در افغانستان عملی نماید. در این حال روزنامه غیر دولتی محور در یک مطلب روی آزادی شماره اسران طالبان از زندانهای پاکستان تبصره کرده است. با باور محور آزادی زندانیان طالب و شبکه القاعده برای پاکستان به یک معامله تجارتی مبدل شده و آن کشور از این زندانیان به خاطر گرفتن امتیاز استفاده می کند. در ادامه این مطلب محور می نویسد که پاکستان تلاش می کند تا با آزادی شماره از زندانیان توجه غرب و افغانستان را به خود جلب نماید. محور در یک مطلب دیگر نوشته است که در ولایت تخار بالا یک طفل 3 ساله تجاوز شده است. به نقل از همین روزنامه این حادثه در ولسوالی خواجه باهودین تخار حدود 3 ماه قبل رخ داده، اما اعضای خانواده این طفل موضوع را به کس شریک نساختند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخستش با خط درشت نوشته است که ماین‌گذاری کنار جاده، جنگ با کی؟ روزنامه در ادامه مطلب می نویسد که مخالفین مسلح با این کارشان تلفات اندک به نیروهای بین المللی و نیروهای افغان می رسانند و بیشتر قربانیان این ماین‌گذاری ها افراد ملکی هستند. سرنوشت همچنان نگاشته است که این ماین‌گذاری ها در کنار تلفات ملکی سرک های کشور را نیز تخریب می کنند. در این مطلب سرنوشت به سرک کابل قندهار اشاره کرده و نوشته است که در نتیجه انفجار ماین‌های کنار جاده در این مسیر تاکنون 15 پل بزرگ و 150 پل کوچک تخریب شدند. سرنوشت در اخیر مطلب از مخالفین مسلح خواسته است تا با این کارشان بیشتر از این باعث کشتار افراد ملکی و تخریب سرک‌های کشور نشوند.
سه و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:43 دقیقه است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید مخالفان مسلح دولت به تعهدات خود در قبال حفظ جان غیر نظامیان افغان عمل نمی کنند. این نگرانی در حال ابراز می شود که به روز جمعه 17 نفر ملکی در اثر انفجار یک بم کنار سرک در ولایت فرا کشته شدند. سازمان حقوق بشر افغانستان این حادثه را محکوم کرده است. رئیس این سازمان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان در گذشته چندین بار از طرف‌های درگیر جنگ خواستند به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. اما جعفر احمدی با رئیس این سازمان مصاحبه دارد و در آغاز از آقای لالگل لال پرسیده است که تا چی حد به این تقاضایشان توجه شده است.
هرگاه که تلفات ملکی که با وجود میاره ما همیشه صدای خود بلند کردیم و از جنای گروه جنگی ما خواستای ما اینه می بوده همیشه که باید شما حقوق بشر در مورد تلفات ملکی باید رعایت بکنه. متاسفانه که تا هنوز یک جنا هم در این مورد نه اصول جنگی مراعت میکنه و نه به او احترام میکنه و نه قوانین بشر دوستانه را رعایت میکنه.
بله آقای لال، با توجه به این که طالبای مسلح در این مورد تا حال تبصره نکردن و مسئولیت حادثه را به عهده نگرفتن، به نظر شما دقیقا کدام گروه میتونه در عقب این حمله دست داشته باشه؟
نه تنها طالبان در اون مورد عکس العمل خود یا مسئولیت به دوش نگرفته. ما شاهد روز عید اردو عید بودیم که یکیشا در نیمروز زرنج بوده، یکیشا در مرکز ولایت فاریاب میمونه بودیم که بسیاری جانای انسان ها و بیگناه را دست دادن. ولی هیچ مثل امثال وقوع بغلان و مثال های دیگه هم ما داریم که مخالفین دولت تیره به دوش نگرفته. به می خاطر ما نگرانی ما اینانی هستن که شاید استخبارات منطقه دست داشته باشه و ما.
بله آقای لال، دقیقا اشاره شما به استخبارات کدام کشور هست؟
حکومت یا استخبارات خود کشور ما. بسیاری مردمای کشورهای همسایه مثل پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران وقت به وقت امی مردم ها را دستگیر کردن که امرای مواد منفجره، امرای سکیل و خطیپا در مرزهای افغانستان، در داخل افغانستان اونا دستگیر شده، به مطبوعات پیشروی مطبوعات آورده شده. امی کشور هستن که در کشور ما نمیخواه که اصلا ثبات بیایا، حاکمیت قانون بیایا و مردم ها در یک فضای آرام و صلح‌آمیز زندگی بکنن.
مصاحبه بود با لالگل لال، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. با بامیان می رویم که مقامات در ولایت بامیان برنامه گزارشدهی کارکردهای دولت به مردم را آغاز کردند. در این برنامه تمامی ادارات دولتی بامیان به مردم گزارش می دهند و مردم از آنها سوالات را مطرح می سازند. عباس نادری گزارش می دهد.
جناب رئیس زراعت، شما در پلان سال روان ارائه کرده بودید که به تعداد 2 میلیون نهال غرف خواهید کرد، اما در گزارش فقط 500,000.
کنفرانس گزارشدهی دولت با مردم در ولایت بامیان برگزار شد. 8 کنفرانس گزارشدهی کارکردهای دولت به مردم در مرکز ولایت بامیان با حضور نماینده های مردم از تمام ولسوالی های این ولایت انجام شد. دکتر حبیب سرابی والی ولایت بامیان هدف از برگزاری این کنفرانس را بر رادیو آزادی چنین گفت:
دسترسی مردم و شهروندا به معلومات یک اصل است و یک حق شهروندی است. به این خاطر یک بخش عمده گپ میست که مردم به معلوماتی که در حکومت است دسترسی پیدا میکنن و میتونن سوال بکنن و جواب در مقابل سوالشان ارائه شود و روحی انتقاد پذیر را در بین مسئولین دولتی زیاد میسازه و معلومدار در مجموع حکومتداری را کمک میکنه.
این کنفرانس با مدت 4 روز ادامه داشت که در این مدت ادارات دولتی و غیر دولتی در قالب 8 سکتور گزارش کارکرد یک ساله خود را ارائه کردند و سوالات مردم را نیز جواب دادند.
چیزی که بسیار مهم بود بر ما، فضای دموکراتیک هر روز از روز بیشتر بهتر میشه و مسئولیت مردم یا به اصطلاح علاقمندی مردم نسبت به سرنوشتشان بیشتر میشه، مسئولانه سوال میکنن، مسئولانه سهم میگیرن، بسیار زیاد بر ما مهم است. فرق عمده که با سالهای گذشته داشت، یک کمیته بی‌طرفانه نظارت و ارزیابی میکرد از کنفرانس.
مردم بامیان از برگزاری این نوع کنفرانس راضی هستند، اما خواستار پیگیری اشکالات سکتورها بعد از کنفرانس نیز می باشند. عزیزالله شفق نماینده مردم در شورای ولایتی بامیان در این مورد اضافه کرد:
ما در ارتباط اصلی کنفرانس گزارشدهی واقعا ای را یک کار بسیار خوب می دانیم و یکی از اساسات حکومتداری خوب، حکومت پاسخگو در برابر مردم است. اما بعد از کنفرانس گزارشدهی هیچگاهی از طرف حکومت مرکزی و حکومت محلی نظارت بر گزارشدهی سکتورهای مربوطه صورت نگرفته، از او لحاظ ما نتایج مطلوب نداریم.
این در حالی است که به گفته والی بامیان، یکی از دلایل بیشتر شدن سوالات و انتقادها در این کنفرانس بالا رفتن روحیه مردم در سوال کردن و انتقاد کردن و همچنین بالا رفتن روحیه انتقاد پذیری ادارات دولتی بامیان بود.
چلاهاش جوان در یک مراسم دست جمعی در ولایت پروان مراسم عروسی خود را جشن گرفتند. بنیاد خیریه گلاغا پروانی مصارف این عروسی دست جمعی را پرداخته است. احمد هنایش گزارش می دهد.
48 تن از جوانان در مراسم عروسیشان به صورت دست جمعی با یک نوع لباس در کنار هم صف بسته بودند. این 24 زوج جوان مطابق رسم رواج موجود در ولایت پروان در حال با لباس‌های معمول عروس و داماد ازدواجشان را جشن گرفتند که همه مصارف برگزاری عروسی‌هایشان رایگان پرداخته شده است. این مراسم عروسی‌های دست جمعی با کمک مالی بنیاد خیریه گل‌آقا پروانی برگزار شده و به گفته مسئولین کمیسیون برگزاری عروسی‌های دست جمعی در ولایت پروان، برای عروسی هر زوج حدود 400 هزار افغانی به مصرف رسیده است که همه ضروریات عروس و داماد را تکافو می‌کند. حاجی خیرالدین مایل رئیس بنیاد گل‌آقا پروانی در این مورد به روز شنبه به رادیو آزادی گفت: این برنامه کمک رسانی را به خاطر رسیدگی به مشکلات خانواده‌های بی‌بضاعت انجام داده‌اند.
فقط صرف یک احساس همدردی و هموطنان و نیاز جوانانی که نیازمند بودن که عروسی شوند، ولی متاسفانه مشکلات اقتصادی داشتن. خوبی های عروسی های دست جمعی که انشاءالله ما شما شاهدش هستیم، از یک طرف در اسراف و مصارف بیجا جلوگیری یا کاش به نظر می آید، و دوم یک تعداد جوانان ما که مشکلات اقتصادی دارند نمیتونن عروسی بکنن، زمانی که عروسی شان میشه من فکر میکنم که اینا از دامن فساد اخلاقی برکنده میشه، اینا به پای خودستان میشه.
شماری از دامادان که شامل این برنامه کمک رسانی و ازدواج های دست جمعی شده اند که مراسم عروسی خود را سپری کرده اند میگویند احساس خوشی دارند.
اسم غلام رازق است. ما بسیار زیاد خوش شدم. امیدوار هستم که این پروسه یک پروسه همگانی شود و بالاخره افغانستان شمول شود. یک پروسه بسیار نیک و اقدام نیک است که از طرف مؤسسه محترم خیریه گل‌آقاخان پروانی برای انداخته شده.
شماری از ساکنان ولایت پروان شکل گیری ترویج عروسی های دست جمعی با تازگی در این ولایت را از پدیده های خوب و مؤثر در زمینه بهبود فرهنگ وطن دوستی در جامعه میدانند.
قائل شهرت میکرد باشندهای شهر و کارمند فرهنگی. با تاسف که رسم رواج و فرهنگای ناپسندی که فعلا حاکم از جامعه ما باعث شده شده که جوانای ما نتونن به مراد مقصد خود برسن و به وقت موقعی عروسی بکنن، هم دختر و هم پسر. خوشبختانه یک از تاجرای وطن دوست ما این ابتکار عمل به دست گرفتن، عروسی های دست جمعی را برای انداختن و توقع و تقاضای مزدگه تاجر و سرمایه‌داری است که هم نوا شوند، این پروسه را راه اندازی بکنند که سال یک مرتبه نی تاجران دیگه میتونن با وقفه های مختلف سال چندین مرتبه ای برنامه را راه اندازی بکنند تا جوانان ما بتونن به مراد مقصد خود برسن و از این نامزدی های دوامداری که دارن بتونن عروسی بکنن و فضای گرم خانواده را تشکیل بدن.
برای برگزاری مراسم عروسی های دست جمعی شماری از نهادهای دارای ظرفیت کاری از جامعه مدنی ولایت پروان نیز سهم داشته و در چارچوب فعالیت یک کمیسیون این نهادها پروسه برگزاری ازدواج های دست جمعی را عملی کردند. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
3:53 اینجا رادیو آزادی است. والا هم درنگی داریم به حوادث شرقی میانه. اسرائیل امروز برای پنجمین روز پیهم نوار غزه را مورد حمله قرار داد. مقامات اسرائیلی گفتند که تاکنون بر 1000 نقطه در غزه حمله کردند. گروه حماس هم گفته است که امروز 2 راکت را به سوی شهر تل اویو در اسرائیل پرتاب کرده است. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
صدر اعظم اسرائیل امروز گفت اسرائیل آماده است تا عملیات خود را علیه جنگجویان در نوار غزه تحت کنترل گروه حماس به طور قابل ملاحظه گسترش بدهد. بنیامین نتانیاهو که در آغاز اجلاس هفتگی کابینه اسرائیل صحبت میکرد گفت که سربازان این کشور کاملا آماده استند. نیروهای دفاعی اسرائیل بر بیش از 1000 هدف تروریستی در نوار غزه حمله کردند و در حال حاضر هم به عملیات خود ادامه می‌دهند. این عملیات ضربات قابل ملاحظه ای را به سلاح‌هایی که به سوی اسرائیل نشانه گرفته می‌شوند و افراد و کسانی که آنها را به اسرائیل می‌فرستند وارد کرده. حماس و سازمان‌های تروریستی بهای سنگین را خواهند پرداخت و نیروهای اسرائیل آماده‌اند تا عملیات خود را به طور قابل ملاحظه گسترش بخشند. در گزارش خبرگزاری رویترز آمده که معاون صدر اعظم اسرائیل موشه یالون هم در تویتر گفته که تاکنون بیش از 1000 مکان را در غزه مورد حمله قرار دادند. بر اساس گزارش ها حملات اردوی اسرائیل بر شهر غزه برای پنجمین روز پیهم ادامه یافتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس راکت های اسرائیل 2 مرکز رسانه های داخلی و خارجی را در نوار غزه امروز هدف قرار دادند. این راکت ها بر 2 ساختمان بلند منزل اصابت کردند و بر اساس گزارش دفترهای استیشن تلویزیونی حماس الاقصی و نشرات القدس را که مقرش در لبنان است هدف قرار دادند. گزارش شده که 6 ژورنالیست فلسطینی زخمی شدند. دفترهای رسانه های خارجی به شمول مراکز تلویزیون های ایتالیایی و جرمنی هم در همین ساختمان ها موقعیت داشتند. یک مقام صحی غزه گفته است که در حملات هوایی امروز 5 غیر نظامی فلسطینی به شمول 4 طفل 1 تا 7 ساله کشته شدند. با گزارش از سوشیتد پرس از آغاز عملیات در روز چهارشنبه هفته گذشته به این طرف 51 فلسطینی کشته شده و بیش از 400 غیر نظامی هم به گفته مقام صحی غزه زخمی شدند. از سوی دیگر راکت گزارش ها می گویند که گروه حماس هم بیش از 500 راکت را به خاک اسرائیل پرتاب کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز فلسطینی ها در نوار غزه 2 راکت را امروز بر شهر تل اویو پرتاب کردند که به گفته شاهدان و پلیس توسط سپر دفاعی راکتی اسرائیل برای گنبد آهنین خونسا شد. گروه حماس گفته که 2 راکت فجر 5 ساخت ایران را بر خاک اسرائیل پرتاب کرده. با گزارش اسوشیتد پرس در این حملات راکتی حماس 3 غیر نظامی اسرائیلی کشته شده و بیش از 50 تن دیگر هم زخمی شدند. در تلاش ها به هدف میانجیگری میان طرفین درگیر، وزرای اتحادیه عرب در قاهره مصر در ملاقات خود توافق کردند که یک هیئت را ظرف 48 ساعت آینده بر ریاست نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب به غزه بفرستند.
شنیدید که حملات اسرائیل برای پنجمین روز پیهم بر نوار غزه ادامه یافت. هدف حملات اسرائیل بر نوار غزه چیست؟ مصطفی صدیقی در اول مصاحبه خود با دکتر عنایت الله اوزام، کارشناس امور بین المللی در مسائل جهان عرب در مصر، همین سؤال را پرسیده است.
هدف اسرائیل از این هجوم ای بود که توانمندی چی را بیازماید. گروه حماسه و دیگر اوزار مثلا برملال بسازه که نتانه فلسطینی ها علیه استقلالیتشان و رسمیتشان به جامعه جهانی مطرح بکنه. همین 2 دلیلی بود که اسرائیلی ها هجوم بردن در نوار غزه.
اما حالا برخی هایتون میگن دکتر عزام که گروه حماس دیگر گروه حماس قبلی نیست و حالا نیرومندتر شده، مثلا راکت های فجر 5 ساخت ایران را به دست آورده و از طرف دیگر ذخایر سلاح خود را بیشتر و انبوهتر ساخته و نیرومندتر است نسبت به مثلا جنگ سال 2008 و 2009 غزه. حالا اسرائیل با چه چالش های جدیدی از نظر شما روبرو خواهد بود با این سفارایی اگر داخل غزه دست به عملیات زمینی بزنه؟
اسرائیل با فکر میکنیم اگر دست به عملیات زمینی بزنه به این شک که نیست اسرائیل به شکست مواجه میشه. یعنی باوری که ما داریم. و چرا؟ همپیمانای یعنی منطقه‌ای خود را کلن اسرائیل از دست داد. ترکیه یک همپیمان قوی از کشورهای اسلامی در منطقه بود، در تمام عرصه‌ها مثلا روابط خوبی داشت، باز خصوصا رابطه عسکری و گپای دیگه. و مصر امروز مثل امروز مصر دیروز نیست. مصر یک کشور قوی و در منطقه من حیث یک ابرقدرت منطقه‌ای مطرح است. یعنی این کشورها خاموش نمیشینند اگر وقتی که اینا هجوم ببرند.
دکتر عظام، شما در جریان هستین با توجه به آنچه که گفتین که وزرای اتحادیه عرب در قاهره ملاقات کردن و آنچه ما میدانیم است که توافق کردن که یک هیئت ظرف چندین ساعت بعد به غزه بفرستن به خاطر برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس و دیگر جنگجویان فلسطینی، فکر میکنن این اقدامات مؤثر واقع شود؟
امروز سیاست های عربی، کشورهای عربی در قبال اسرائیل سیاست دیروزه گذشته نیست. مثلا نظامی که امروز مثلا بعد از انقلاب مردمی در مصر با وجود آورده، مردمش حکومت جدیتر با قضایای فلسطینی مثلا همکار هستند.
با تغییری که در حکومت مصر، در نظام مصر آمد بعد از قیام‌های بهار عربی، حالا حکومت تحت رهبری محمد مرسی در حد هست که بتانه اسرائیل را قانع بسازه که بیای مذاکره بکنه با گروه حماس و یک آتش بس برقرار شود بین طرفین؟
و نقش مؤثری میتونه که مصر و با ترکیه ایفا بکنه. صدر اعظم مصر در نوار غزه رفت، تبادل مثلا هیئت در نوار غزه نشان دهنده ای را میکنن که جهان عرب امروز همه پشتیبان قضیه فلسطین شمول قوت های منطقه ای است. من باور دارم از تصامیمی که از طرفی وزرای خارجه عرب گرفته میشه در ارتباط قضیه فلسطین، از گذشته ها موثرتر خواهد بود.